رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن شنبه ده، د 1401 کال د قوس د میاشتې 11 ده، چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 8 کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل دی چې د پاکستان د امریکا سره داسې اړیکې ساتل غواړي لکه د چین سچر لري. عمران خان وویل چې هغه دا نه غواړي چې پاکستان د پیسو په بدل کې د یو بل هیواد جنگ وکړي. عمران خان دا خبرې د امریکا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره د امریکا او پاکستان د اړیکو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. د عمران خان څخه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دغه مرکه د پنجشنبې په ورځ خپره شوې ده. واشنگټن پوسټ خبریالي چې کله د عمران خان سره د امریکا هغه تورونه چې وایي په پاکستان کې د طالبانو خوندي مرکزونه دي، نو هغه وویل چې په پاکستان کې داسې هیڅ ډول مرکزونه نشته. هغه زیاته کړه چې کله دی په واک کې راغی نو د هیواد امنیتي ځواکونو ورته پوره معلومات ورکړل. د هغه په قول هغه ته وویل سو چې پاکستان امریکا ته په وار ویلي دي چې تاسو موږ ته ووایاست چې دغه خوندي مرکزونه چیرې دي، نو موږ به یې پر ضد اقدامات وکړو. صدر اعظم دا هم ویل دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده او د دې لپاره به هر ممکن کوشش وکړي. د امریکا متحده روسیه او سوریه په دې تورنه کړې ده چې د کیمیاوي وسلو په اړه یوه جالي کیسه جوړه کړي چې هغه د سوریې په یاغیانو استعمال کړي. متحدالاتو د بارنو چارو وزارت ویان رابرټ پالننډیلو د جمعې په ورځ وویل چې دوی داسې کره معلومات لري چې روسیې په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه کومه خبره کړې وه هغه غلطه وه، او زیاته کړه چې روسیې او د سوریې ځواکونو د هغې پر ځای وشکې بهونکي ګاز استعمال کړی و. د روسیې دفاع وزارت د نومبر په 4 ویلي وو چې د سوریې یاغیانو د لیپو په ښار کې د حکومت ودانیو تر نږدې داسې لاسي بمونه استعمال کړي وو چې د کلورینو ګاز یې درلود، او د سوریې دولتي رسنیو بیا راپور ورکړی وو چې د سوریې 100 کسه د هغې برید وروسته په روغتون کې بستر کړل سول ځکه چې د سا په ایستلو کې تکلیف پیدا شوی وو. د نجونو د تعلیم په برخه کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزۍ حتی د امریکا د هارورډ پوهنتون لخوا د نوموړي ته د یوې معتبرې جایزې په ورکړلو ستایل سوي. ملاله یوسفزۍ چې په 2012 کال کې په سوات کې د طالبانو په یو مرګونی برید کې ورباندې وسوه او وژغورل سوه. د پنجشنبې په ورځ ورته د امریکا د ماساچوسټس ایالت په کیمبریج کې د هارورډ پوهنتون لخوا د 2013 میلادي کال د ګلټسمن ایوارډ ورکړل سو. ملاله یوسفزۍ په اړه یو پروګرام هم جوړ شوی وو او هغه ګډونوالو ته داسې وویل.
So I think it is time that we believe in ourselves and do not fade away and we
ze pa zma pa fikr us waqt ra ghaladi che par zan bawar wulru aw ts che muzdakri khpulo hiwadun ta che kalastana suno da khpulo khalko da bahtari da pare bayat pa kar wachu aw nari ta yu ts wrandi kru da ijaza da si faliyatun pa badal ki che pa nari ki da khalko jwan kayfat bayatar akri hago ta warkal ki ji. ملاله یوسفزۍ دا مهال په آکسفورد پوهنتون کې محصله ده. په داسې حال کې چې د یمن د سولې په اړه د سویډن په سټاکهولم ښار کې خبري روانې دي، په دغه هیواد کې د جنگ او قاتۍ په اړه د ملګرو ملتونو یو رپورټ وړاندې شوی دی. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
ملګري ملتونه وایي چې د یمن په جنگ کې په اوسط ډول هر هفته 122 ملکیان وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری یا UNHCR نن د جمعې په ورځ وویل چې د روان میلادي کال د اکتوبر څخه تر اگست پورې 1500 ملکي کسان وژل سوي دي. په یمن کې 4 کاله مخکې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف او حوثیانو ترمنځ جنگ پیل سو. ملګرو ملتونو دا خبره په داسې حال کې چې په سویډن کې د یمن د حکومت او حوثیانو ترمنځ د جنگ د ختمولو لپاره کانفرنس پیل سوی دی. په تیرو 3 میاشتو کې 14,000 کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي په هوایي بمباریو او ځمکنیو حملو کې وژل سوي.
د بې پولې ډاکټرانو ادارې او په مدیترانې سمندر کې مرستندوی ادارې ویل دي چې په مدیترانې سمندرګۍ کې د خپلې ژغورنې بیړۍ فعالیت درولی. دغه درو د دې پریکړې لامل د اروپایي ټولنې هیوادونو لخوا ورباندې دوامدار فشار بلل دی. د بې پولې ډاکټرانو ادارې په ایټالیا او نورو اروپایي هیوادونو تور پورې کړی دی چې د ایکوارس په نوم د دغې ژغورنکې بیړۍ د کار مخه نیسي. په تیر جون میاشت کې د ایکوارس وروسته ورسته لاغه چې د سیاسي او ډیپلوماټیک بوران یو سمبول وګرځ په ایتالیا کې پرمخ په خپل پوله پرمخ خپل پوله وټړه لاو دا بیړی 410 ژغورسو په ناغشتونکو سره په بو کې بنده پاتې سی وو او د فرانسې چارواکو اعلان کړی دی چې نن د شنبه او یک شنبه په ورځ کې د ایتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. په فرانسې کې د حکومت پر ضد مظاهرې له نږدې درو اونیو راهیسې د هغه قانون پر وړاندې د اعتراض په مقصد پیل شوي دي چې له مخې د تیلو مالیه لوړیږي. دا او خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو خبرونه مو واورېدل. پام وکړئ رپورټ ته. روغتیا پالان وایي تر هغه چې په هیواد کې د پولیو یو مثبته پیښه هم موجوده وي، د واکسین له تطبیق پرته هیڅ ماشوم له دې وایروسي ناروغي خوندي نه دی. دوی له مور او پلار څخه غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو روغتیا ته پام وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
روان 2013 میلادي کال تر اوسه پورې د افغانستان په یو شمېر شرقي او جنوبي ولایتونو کې د ګوزن شل مثبتې پیښې ثبت شوې. دا وضعیت ښیي چې د پولیو وایروس لا هم د خپرېدو په حال کې دی. د خوست یو تن اوسېدونکی شمسالال خلکو غوښتنه لري چې له دې ناروغۍ نه د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره هغوی ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي، ځکه دا یې د مخنیوي یوازینۍ لاره ده.
پولیو مرض چې دا ګوزن چې دا د یوکاس معیوبیت رسوي، مل کوي، معیوب کوي. د دې دپاره موږ د ځوانانو نه او د ټولنې نه غوښتنه دا ده چې د پولیو واکسین دپاره دوی کمپاین وکړي. په کلو بنډو کې دوی باید خلک دې ته راوادو راکړي چې خلک د پولیو د واکسین تطبیق ته وهڅوي او خپل ماشومان د پولیو د ګوزن ناروغۍ نه وساتي.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په یوه ولایت کې د پولیو وایروس څرګندېدل نه یوازې د همدې ولایت د ماشومانو روغتیا ته خطر دی، بلکې د ګاونډیو ولایتونو او حتی د ټول هیواد د ماشومانو روغتیا ګواښي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال وایي ټولو هغو سیمو ته چې خلک ورته تګ راتګ لري د انسانانو په وسیله دغه وایروس انتقالیږي، خو د خپرېدو مخنیوی د ګوزن ضد واکسین بولي.
د واکسینو په دوه څاڅکو سره موږ کولی شو چې ماشومان د دغه مهلک ناروغۍ څخه وژغورو. کله چې مبتلا شو وروسته بیا تداوی درمل نه لري، خو مخکې لیدې نه چې په وقایوي ډول د واکسینو په دوه څاڅکو سره چې هر ماشوم ته په هر دوره کې باید دوه څاڅکي ورکړل شي.
په همدې حال کې دیني عالم مولوي عبدالواسع سعید خلک په ځانګړي ډول مور او پلار مسؤل ګڼي چې دغه دایمي معلولونکې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې له صحیح رضاکارانو سره مرسته وکړي.
کوم څه چې ټولنې د پوره هغه باعث د ضرر ګرځي او د ژوند د سمون د پوره یو خطر جوړیږي، نو هر انسان د دې په مقابل کې مکلف ده چې باید مقابله وکړي او هغې د مخنیوي د پوره هڅې او کوششونه وکړي. نو والدینو د ټولنې د هر فرد دا مسؤلیت ده چې راتلونکی کشر یو سالم کشر وروزي او د هر ډول ضررونو نه امراضونه د هغې په مخنیوي کې هڅه او کوشش وکړي.
ساکال په افغانستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوې. د روغتیا پالانو په وینا تر هغه چې په هیواد کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم موجوده وي، د واکسین له تطبیق پرته هیڅ ماشوم له دې وایروسي ناروغۍ خوندي نه دی.
او دا هم نړیوال رپورت. د یوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشینکو د هغو ماڼوګانو د کورنیو سره لیدلی دي چې روسیې نیولې وه. یو له دوی څخه واسل سوروکا نومېدی چې د نیولو په وخت کې ټپي سوی و او کورنۍ یې نه سوای کولی چې مکاتبه ورسره وکړي. او کسانه لیګو سیتوفا د یوکراین د اودیسا په سیمه کې د واسل د کورنۍ سره لیدلی دي او په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی چې دا د اوس په یې په ګډه واورو.
روسیې د یوکراین درې کښتۍ د نومبر د میاشتې په آخر کې په داسې وخت کې ونیولې چې کوشش یې کوه د تورې بحیرې د کرچ له تنګې نه تېرې شي، د آزوف سمندرګي ته ورسېږي. د یوکراینی عملي څلې رشتنه ونیول شول. د روسیې قواوو د حملې په وخت کې واسل سوروکا جدي ټپي شوی و. د واسل سوروکا پلار ویکتور نومیږي. سوروکا یو له هغو ماڼوګانو نه دی چې د نیولو په وخت کې ټپي شوی و. ویکتور پریشانه و چې د خپل زوی سره خبرې نشو کولی. ویکتور یوازې د تلویزیون په خبرونو تکیه کوله چې د خپل زوی د سرنوشت په باره کې خبر شي. کله چې ویکتور د لومړي ځل لپاره د یوکرایني کشتۍ و د نیولو په باره کې واورېدل، نو نه پوهېده چې زوی له دغو کشتیو نه په یوه کشتۍ کې وو. کله چې معلومات ورته وشلو نو ویره یې نه لرې کېدله. د واسل سروکا پلار ویکتور سروکا وایي:
We know he was wounded. We know he had surgery. Lawyers were not allowed to talk to him.
موږ پوهیږو چې هغه زخمي شوی دی. موږ پوهیږو چې عملیات شوي دي او برسیره پر دې نور نه پوهیږو. د مدافع وکیلانو ته اجازه نه وه چې خبرې ورسره وکړي، ځکه نو ویکتور اقدام وکړ. دی اودیسا ته ولاړ چې د خبریالانو سره خبرې وکړي او کیف ته هم ولاړ. د او د نورو ماڼوګانو کورنیو په کیف کې د یوکراین د مشر پیترو پروشینکو سره ولیدل چې ژمنه یې وکړله ماڼوګان به کور ته روغ رمټ راولي. د نول شوي یوري بودزیلا میرمن ایرینا بودزیلا انوای:
We were just transferring the vessels from our territory.
دوی کشتۍ زمونږ له خاورې نه زمونږ خاورې ته انتقالولې. خاص کوم عملیات نه و. ده ما ته فقط دا خبره وکړه چې مونږ سمندرګي ته روان یو. که خاص عملیات وای ده به ما ته ویلې وای. دا جدي خبره ده، مګر ده فقط دومره وویلې زه به تا ته په درو ورځو کې تلیفون وکړم. ایرینا د خپل څښتن په باره کې ویره لري. د واصل مور او پلار د خپل زوی په باره کې هم ویره لري او دا خبره په نورو کورنیو باندې هم صدق کوي. دوی په دې باره کې زیات معلومات نه لري چې د دوی اولادونو ته څه پیښ شول.
درنو اوریدونکو، یو تازه څیړنه ښیي چې اوس په امریکا کې د خلکو عمرونه د پخوا په پرتله کم سوي دي او د مړینې کچه زیاته سوې ده. یوه غټه وجه یې خودکشي کول یا اوور ډوز یا له ټاکلي حد څخه د زیاتې دوا خوړل ښودل سوي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې خلاصه یې سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت په دې تازه څیړنه کې د 2018 میلادي کال تر پای پورې د امریکا د ټول نفوس په تناسب د لایف ایکسپیکټنسي یا د خلکو د ژوند د مودې په اړه معلومات را جمع شوي دي. دا څیړنه ښایي چې په 2018 میلادي کال کې د امریکایانو د ژوند اوسط موده یو دم کمه شوه. یوه غټه وجه یې دا وه چې په ملي کچه په ټول امریکا کې د اوور ډوز یا د ټاکلي حد نه د زیاتې دوا او مخدره موادو استعمال مختلفو عواملو په وجه د خودکشۍ یا په خپل لاس د ځانونو د وژلو د پیښو زیاتېدلو. څیړنې له مخې شاید چې د راتلونکي میلادي پیړۍ تر پیله پورې به د امریکایانو د ژوند د کلونو موده نوره هم راولویږي. د 1915 او 1913 میلادي کلونو د مودې او د لومړي نړیوال جنگ نه وروسته دغه پدیدې مثال نه ولیدل شوی. د 1915 او 1913 میلادي کلونو په موده کې یوې وژونکې فلو 6,00,000 او 5,500 امریکایان وژل. د دې څېړنې له مخې د 2018 میلادي کال پورې په اوسط ډول د یو روغ رمټ امریکایي عمر 80 کال وو او شاید چې له دې نه وروسته به 80 کلونو ته راټیټ شي. ځینې خلک به 3-4 کلنۍ ته له رسېدو مخکې مړه شي. د هیروینو او فینټالین په شمول د مخدره موادو په دغه کال کې 100,000 کسان وژلي دي. د نورو ایالتونو په پرتله په لویدیځ ورجینیا کې په هرو 100,000 کسانو کې 5.5% په پوډرو او په هرو 100,000 کې 11% خلک د خودکشۍ په وجه باندې مړه شوي وو. سکال په ژمي کې یو زیات شمېر امریکایان د فلو، السایمرز یا د فراموشۍ ناروغۍ او د تنفسي جهاز د ناروغۍ په وجه هم مړه شوي وو. دا څېړنه ښیي چې په متحده ایالاتو کې د مړینو کچه د ښاري سیمو او اطرافي سیمو د اوسیدونکو ترمنځ توپیر لري. په اطرافو کې خودکشي زیاته ده. په هرو 100,000 کې 1.8% خلک د ټاکلي حد نه د دوا د استعمال په سبب مړه شوي دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د ایم آر آی معاینې یا د بدن د یو مشخص ځای د عکسونو د اخیستلو په مهال یو ناروغ په مشخص ماشین کې د ډېر وخت لپاره پاتې کیږي. دا معاینه بیا په ځانګړي ډول هغو کسانو ته ډېره مشکله ده چې زړونه یې ژر پتنګیږي. خو د امریکا د میزوري ایالت په پوهنتون کې څېړونکي په دې کار کوي چې په دې برخه کې ډاکټرانو او ناروغانو ته کارونه اسانه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ایم آر آی معاینه له تشعشعاتو پرته د ټپونو په ګډون د ناروغیو په تشخیص کې له ډاکترانو سره مرسته کوي. د ایم آر آی ټکنالوژي د پیاوړي آهن روبار، راډیوي څپو او کمپیوټر په مرسته د وجود له منځه مشره تصاویر اخلي. دا معاینه د زړه ناروغانو ته ډیره مهمه ده. ډاکټران د ایم آر آی په مرسته کولی شي دا روښانه کړي چې د وینې رګونه بند دي او که نه. دوی همدارنګه کولی شي د زړه له حملې وروسته د اوښتو تاوانونو کچه معلومه کړي. د میزوري ایالت پوهنتون د طبي برخې څیړونکې ډاکټره تلیسا التیس وایي دا پروسیجر ممکن چې یو شمیر ناروغانو ته ډیر سخت وي.
It can be very hard, it can be very tiring and they're often very long.
کدی سي ډیر ستونزمن او خسته کن وی او ډیر وخت ونیسي. موږ نیوی د خې وخت ورته ټاکو او ناروغ د یو نیم ساعت لپاره چې خورا ډیر وخت په ماشين کې پاتې کیږي.
د دې لپاره چې عکس خرشي ناروغان باید تر ډیر خپل نفس بند کړي. روبرت تومن د میزوري پوهنتون کې یو بل څیړونکی دی. هغه په دې حق لوایي
دا ایم آر آی د عکسونو اخیستل ډیر وخت ته اړتیا لري او که د عکس اخیستلو پر مهال ناروغ وخوریږي نو عکس خرابیږي.
تومن او التس پر یوې پروژې چې د زړه سرعت نومیږي کار کوي. له دې پروژې سره مشخص سافټویر کولی شي متحرک عکسونه واخلي. د همدې پوهنتون د طبي برخې یو غړی ستیف وان دورن وایي دا نوې پروژه به رادیولوژستانو ته موقع ورکړي که آن یو کس په نورمال ډول تنفس هم وکړي د زړه روښانه او واضح عکسونه واخلي.
متوجه شو چې کولی شو د یاد سافټویر په مرسته دا تنفس حرکات د زړه له حرکاتو څخه بیل کړو. نو له همدې امله مو پریکړه وکړه چې پر ناروغانو یې عملي کړو.
هدف دا دی چې ناروغان وکړی شي په نورمال ډول تنفس وکړي پرته له دې چې خپل نفس په تکرار سره بند کړي. په دې ټکنالوژۍ سره به د عکس اخیستو وخت هم د 15 تر 30 دقیقو راکم شي.
ناروغان به ورڅخه برخمن سي ځکه د معاینې پر مهال له دوی سره مرسته کولی سي. همدارنګه روښانه تصاویر به د زړه له ډاکټرانو او رادیولوژستانو سره ډېره مرسته وکړي.
څیړونکي اټکل کوي چې د زړه سرعت په نامه ټکنالوژۍ به د عملي کارونې لپاره په 50 کلونو کې تیار شي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې تل واورئ.
در نوریدونکو د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په نارامه ختیځه سیمه کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو څخه راپدې خو درې میاشتې تیرې سوې دي. ساري طبي په ټولنه کې بحثونه راپورته کړل او حتی د دسمبر د 23 نیټې له انتخاباتو څخه د مخه په محلي سیاستمدارانو کې د خبرو موضوع سوې ده. دوی وایي دا معلوماتي جنگ دی. محلي خلک یې په دې قانع کړي دي چې احتیاط وکړي او په داسې وخت کې د روغتیایي چارو په مامورینو باندې باور وکړي چې د مړو شمیر زیات سوی دی. تر اوسه پورې د څه باندې 340 پیښو رپورټ ورکړی سوی دی. د امریکا ژغ خبریالی انیتا پاول په ختیځه کانګو کې د ایبولا د پوهاوي د ټیم سره ملګرې وه او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
نرس ګلوریا مو امنی کاهنو فکر کاوه ایبولا د دې د ژوند لټول نه سخت مبارزه و. کله چې ګلوریا کورته راغله او کوشش یې کاوه خپل گاونډیان قانع کړي چې د دغه ویروس په مقابل کې د خپل ځان د ژغورلو په باره کې احتیاط وکړي. نرس ګلوریا د ایبولا له ناروغۍ نه ژوندی پاتې ده او وایي
My neighbors didn't think the disease existed. They thought, they said it was a political ploy. But when they saw me, now they understand. They believe that the illness exists.
زما گاونډیان د دغه ناروغۍ د موجودیت په باره کې فکر نه کوي. دوی وویل فکر یې کاوه دا یو سیاسي پلان یا اقدام دی. مګر زما د لیدو سره سم دوی اوس پوه شولو او په دې عقیده دي چې دغه ناروغي شته. په داسې حال کې چې د کانګو په دغه نارامه سیمه کې ساري تبه خپره شوې ده ځکه نو اوازې خپرې شوې دي چې د ایبولا ناروغي واقعیت نه دی. دا د حکومت یوه طریقه ده هغه نفوس لري کې چې په تاریخي توګه په کینشاسا کې په حکومت باور نه لري. د سیمې د روغتیایي چارو لوړ رتبه منتظم وایي دوامدارې بې امنیتي او افراطي ډلو د دغې مبارزې په مخ کې خنډونه اچولي دي. ډاکټر نوجولوکو تامبوي پاتي وایي
Community engagement is weakened because of the insecurity. The trust between us and the community is weakened by the insecurity.
بیامنیتی په لټولنیس تماس کمزور شوه دی. بیامنیتی زمنګ او د ټولنې ترمن باور کم کړی دی. محلي سیاسي کاندید تیمبوس یوتاما انوای ایبولا ناروغي د دل لپاره یو غیر احتمالي موضوع شوې ده. د له هر چا نه غواړي د ایبولا د ناروغۍ په مقابل کې د حکومت په عکس العمل باندې باور وکړي چې دی ملاتړ کوي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت سیاسي کاندید تیمبوس یوتاما وایي
لا مالادی ات اریوی ا ان موفی مومون.
The illness has come at a bad moment, at the time of elections. The politicians are poisoning themselves. They are beginning to politicize this matter. For example, oh, the illness was made in Kinshasa in a laboratory and brought here to exterminate us in the east.
دغه ناروغي په بد وخت کې راغله چې د انتخاباتو وخت دی. د مثال په ډول سیاستمدارانو شروع کړي د دغه موضوع سیاسي کړي چې وایي دغه ناروغي د کنشاسا په لابراتوار کې پیدا شوې او دلته راوړل شوې ده چې په ختیځ کې موږ په پناه کړي. نرس ګلوریا وایي کار ته تر هغې پورې نشي تللی تر څو چې بیرته زیاته د راتللو 24 ورځې نه وي پوره شوې. دوی په دغه واړه کلینیک کې دا خبره وکړه چې له ګاونډي خارګوټي بینینه یوه ښځه ورته راغلې وه او مړه شوه. دا او یو شمېر همکاران یې په دغه مکروب باندې اخته شولو. دا وایي خوشحاله ده چې ژوندی پاتې شوې او قدم وهل د دې ثبوت دی چې ایبولا له منځه وړل کېدلی شي. او دا وایي هر څوک به دې ته راولي چې په کراره په عین لهجه سندرې ووایي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنو په حق له تحقیقاتو په ولس کې د هغه محبوبیت کم کړی دی. هغه دا انتقاد په داسې وخت کې کړی دی چې د دغو پلټونو څارندوالان بل تمې سره سم د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د دوو مهمو شخصیتونو په اړه نور معلومات خپاره کړي. د امریکا ژغ خبریال جیم ملون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
جمهور رئیس ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د محبوبیت د کچې د ټیټوالي لامل یې د روسیې د روغجنا دسیسه ده. د ښاغلي ټرمپ د محبوبیت کچه 43% کې ده. هغه مخکې ویلي دي چې دغه پلټنې د هیواد لپاره ناوړه عواقب لري.
په دغو پلټونو میلیونونه ډالر لګیدلی دي. هیڅ کوم سازش نشته او داسې ویل کېده چې دا تحقیقات د همدې سازش په حق له و، خو هیڅ کوم سازش نه دی شوی. زه فکر کوم چې دا د هیواد لپاره ډېر ناوړه عواقب لري. دا د شرم ځای دی.
څارنوالان به د جمعې په ورځ پلټونکو ته د ټرمپ د کمپاین دا پخوانی مسؤول پالا مینفورد د درواغو د ویلو په اړه نور جزئیات څرګند کړي چې په دې ډول هغه له خپلې غوښتنې سرګړونې کړې دي. د اټم د پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن د همکارۍ په اړه به هم جزئیات خبر شي.
I think this was always the end goal was to figure out whether there was a connection between the campaign.
زه فکر کوم چې روسیا هدف دا معلومول دي چې آیا د روسیې د فعالیتونو او د دغه کمپاین ترمنځ کوم تړاو موجود او کنه. دومره پوښتنه دا ده چې آیا ولسمشر ترامپ د یو پټ په توګه پکې کومه همکاري درلوده.
د دې اونۍ په سر کې څارنوالانو د اټم د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین ته د پراخې همکارۍ په بدل کې د بند سزا نه ورکولو وړاندیز کړی و. شنونکی کریس ایډلسن وایي دا د دغو پلټنو د دوام معنا لري.
It hasn't wrapped up. It's not wrapping up anytime soon. There will be more to come. This will
دا موضوع لا زر پای ته رسیدونکی نه ده. په نتیجه کې به یې نور خبرونه راووزي. زه په راتلونکي کې د نورو تورونو د لګولو تمه کوم. موږ پوهیږو چې لا زیات کسان همکاري کوي. هغوی به هم معلومات وړاندې کړي.
څېړونکی ټام ډی فرینک وایي چې د روسیې پلټنې په داسې حال کې سرته رسیدلی شي چې ولسمشر ټرمپ د بیا ټاکل کېدو لپاره تیاری نیسي.
is a problem for President Trump and President Trump.
ولس مشر ترامپ ویږي چې مولر د هغه لپاره وستون زده نو همدا وجه ده چې دومره چیغي وهي. دا د ولس مشر ترامپ لپاره خو خبر نه دی. موږ به په راتلونکو اونیو کې لا زیات معلومات ترلاسه کړو.
متقاعد جنرال فلین به په روانه میاشت کې وروسته تر هغه محاکمه شي چې د روسیې له سفیر سره د خبرو په اړه پلټونکو ته دا دروغ ویل منلی دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. د زیږیدو په وخت کې ځینې ماشومان کم وزن پیدا کیږي. موږ په کابل کې د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس پروفیسر نورالحق یوسف څخه پوښتلی چې کومو ماشومانو ته کم وزنه ماشومان وایو. دی وایي
لوبرت میت ماشومان یا کم وزنه ماشومان هغه ماشومان دي چې دوی د تولد په وخت کې د دوی وزن د 2500 ګرام نه یعنی د 2.5 کیلو نه د دوی وزن کم وي او یا هم د دې وزن د 15 پاوند او 8 اونسونه چې کله کم شي دغه ماشومان ته مونږ لو برتویت او یا کم وزن نه وی زیږیدلي ماشومان وایو. د دې لوی لامل اصلا هغه مندي چې عمرونه کم وي د 13 کالونه یا مثلا عمرونه ډیر زیات وي یا دوی په خپل تکلیفونه لري مزمنه تکلیفونه لري مندې لکه مثلا مزمنه ناروغي دي میکروبي ناروغي دي زړه ناروغي دي یا مثلا د سږو ناروغي دي یا هغه مندې چې مثلا شپږ میاشتې لا د حمل نه دي او ولې حمل نه تیر شوی ني او ورپسې دل هم لاخلی نو دا ډیر د څه دلایل دي ډیر عوامل دي چې کېږي چې مور د ماشوم د مور په نفس کې په صلاح انکشاف ونی کی او په صلاح په مغه انترا یوترین ګروت ریټارډیشن باندې مسله شي.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو ویل چې بعضې میندې دي چې فرزن عمرونه کم وي یا ځینې ناروغۍ لري یا ځینې نورې ستونزې لري چې د دوی اولادونه اکثره وخت کم وزنه یا داسې مشکلات لري چې بیا وخت پیدا سي، نو دغسې میندو ته ستاسو توصیه څه ده چې فرزن دوی د کومو کارونو څخه فرزن پرهیز وکړي که چیرې دوی امیدواره سي؟ زموږ په وطن کې تاسو ته معلومه ده چې بیخي په کم عمر انجلۍ واده کوي او بیا کوچنۍ پیدا کوي یا فرزن ځینې نور مشکلات لري، نو د دغه سباندو چې فرزن په دغه وخت کې دوی امیدوار راسي یا دوی باید د کوم کارونو څخه پرهیز وکړي چې اولاد سم سالم و دنیا ته راسي؟
ډیر مهمه نقطې ته تاسو اشاره وکړه. اول خو مهمه خبر دا ده چې اول خو واده باید په خپل وخت وشي، یعنی هغه مور چې په خپله پخمه ده د کیهان واده هم کوي، ډیر کوشش په دې وشي چې دوی حمل وانخلي.
بله.
او کله چې دوی یو حمل واخلي د ډیر کوشش په دې وشي چې دوی د پرله پسې او هغه شیر په شیر یا شیدې په شیدې ماشومان دنیا ته راشي او ماشومان یو ماشوم د ماشومانو ترمنځ باید فاصله ډیره وساتي.
بله.
حداقل د هر ماشوم په منځ کې باید درې کاله فاصله وي. دوم دا چې دوی باید ډېر ثقیل کارونه ونه کړي، فزیکي کارونه ډېر ثقیل فزیکي کارونه. بل دا چې دغه مور باید دوامداره اور نه درېږي، یعنی هغه کار چې په ولاړ باندې کېږي هغه کارونه باید ونه کړي.
ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.